بي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خپرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په افغانستان کې د ورځې 12 بجې دي په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. طالبان وایي وروستۍ بمی حملې جدي تهدید نه ګڼي.
دا بېله شکه سي یو تشویش پیدا کولی سي، ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
د طالبانو ویندوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمېر تر 500 ډېر نه دی. په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو سره خلک په سفرونو وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام، په کابل کې د پرونیو 14 مسؤلیت داعش ډلې ومنه. کام ایر اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې له سې شنبې ورځې پیلوي او تمه ده چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې له اوکراین سره د روسیې پر وړاندې ملاتړ نندارې ته وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومنه. فرانس پرس خبري اژانس د داعش ډلې د سرچینو په حواله ویلي چې پرون جمعه نه وخت په کابل کې 3-14 کړي. دوی ویلي دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیت وبللې.
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بېله شکه سي یو تشویش پیدا کولی سي، ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
افغان چارواکي وایي چې د 14 دوه کسان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. چاودنې په هغه سیمه کې شوي دي چې تر ډېره شیعه مذهب افغانان پکې میشت دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د یو پخواني افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان سعید خوستی نن رسنیو ته وویل چې دا وسله واله شخړه پرون د 9 امنیتي حوزې اړوند د پکتیا کوټ په سیمه کې شوې ده. په شخړه کې وژل شوی پخوانی افسر سمونیار عبدالغفار هوتک نومیږي چې تر دې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د وژنې پړه پر طالبانو اچول شوې وه. خغلی خوستای وی ځینې په لوی لاس هرې وژنې ته سیاسي رنګ ورکوي، خو دی ټینګار کوي چې طالبانو هیڅوک له عمومي عفو وروسته د تیرو کړنو په خاطر نه وژلي او نه تعقیب کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیره اونۍ وویل چې طالبانو له عفو سره سره یوازې په 4 ولایتونو کې شاوخوا 30 تنه پخواني پوځیان وژلي او یا ترم تم کړي دي، خو دا راپور طالبانو په کلکه رد کړ. کامیار هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیار شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند ته او له تاشکند څخه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوي دي. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هم کامیار تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان له خپلې خوا فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړتوب یې د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسله والی وژلي او له اوربند څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالت کې د اوربند غځول ممکن نه دي. د دې اوربند مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړې وه چې دواړو خواوو د اوربند پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پي له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پرس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربند به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې ویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. تمه ده چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې یو ګډ دریس خپل کړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیس ټروس چې د دې غونډې کوربه ده ویلي چې په دې غونډه کې به د نړۍ اوو شتمن هیوادونه د روسیې پر وړاندې د اوکراین په برخه کې د یووالي روحیه نندارې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نورو اروپایي چارواکو هم پرون پر اوکراین د احتمالي برید په صورت کې روسیې ته کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی مکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. او وروستی خبر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ییز امنیت، بشري حقونو او سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس او پینزو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسله کې فشار راوړي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو د خبرونه او نور په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده آزادی رادیو ډاټ کام یا آزادی رادیو ډاټ اورګ. د آزادی رادیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر او د رادیو له لارې اورېدای شئ. په کابل کې تیرونې څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب له واغوشته. کابل میشتې اندېښنه شي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښې کمې شوې نه دي. پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې دو چاودنو څلور تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبری آژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته دې ډلې د کابل په ښار کې درې چاودنې کړې دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسۍ معنا نه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل په دشتي برچي سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده، چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلورو چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نښلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پېښې ترونه دا ورستر بلې ډېریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پېښو شاهدانو اوسېږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت ناوخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډېره اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن نه په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې که د دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزې وي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته یې کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجه دي ته چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بېله شکه سي یو تشویش پیدا کولی شي، ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دا یې د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډېره شونې نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړي چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر ته راښکته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوینه وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دم وانن متصویر نه دي.
طالبانو واک تل رسید وروسته ډاډ ورکړی و چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوي، خو د نامنۍ دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
طالبان همداراز اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 1500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په چیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قواو عمومي قمندان جنرال کند مکنزی وایي د طالبانو لپاره ډېره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خوب ډېر دقیق نه ده، ولې د یو 2-300 تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي 1500 هغه سه باقي پاتې. اگر که موږ یو شمیره د 2 نه 100 تر 1000 پورې خو د 600 کسان موږ نیولې دي او 80 کسان تر 100 پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریجي میاست کې.
خغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پاولز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de islami dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حملې د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له 300 زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
افغانستان ته 200 میلیون ډالر د لیک پریکړه وشوه. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکي تایید کړی دی چې د افغانستان له کنګل شوي او شتمنۍ د 200 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیرغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یو میاشت پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته ورکول کیږي. خو امریکا کې میشت افغانان کولی شي له دې وروسته افغانستان ته پیسې ولیږي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلی چې دغه وزارت تیر ورځ هغه اجازه لیک صادر کړ چې لمخې په امریکا کې میشت وګړي افغانستان ته خپل کورونی او خپلوانو ته شخصي حوالی استولې شي. د رویټرز د راپور لمخې د امریکا لوري په افغانستان د شبیو بندیزونو پرته دغه اجازه لیک هغه کسانو موسسو ته هم اجازه ورکړي چې غواړي افغانستان ته مالی راکړې ورکړي وکړي او دغه اجازه لیک د راکړې ورکړې دغه بهیر له بندیزونو خوندي ساتي. یا اجازه لیک دغه شان هغو کسان ته هم اجازه ورکړي تر څو دغه هیواد تور لیست کې شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلي هغه کسان چې د امریکا سره په تور لیست کې شامل دي د دې وروسته د دې اجازه لیک په ترڅ کې کولای شي افغانستان خپل شخصي راکړې ورکړي تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دی وروسته امریکا په افغانستان ځینې بندیزونه ولګول چې یو هغه دغه هیواد ته د پیسو لیک دوه. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغاني 50 پوله، یو یورو 115 افغاني، یو انګلیسي پوند 101 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 6 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1.7 افغاني او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني.
نیویارکر خبرونی د افغانستان په اړه په یو اوشته لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنی د دوړو خواو د خبرو او د افغانستان راوروسه تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماتې پر تاریخ په پایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14 په دې اعلان پای ته ورسوله چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پورې ووځي. د ورسپانې لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خواري ګاللې وې د زړکدن حالت ته ورسېد. خو دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولای شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنې وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د کام ایر پالوتکې کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې وه له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلی او نا اغېزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانی د جون په 25مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخیستلو ترڅنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یوه حاضر افغان چارواکي په قول لیکلي چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هیلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هیرالد ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکوي. مارتن ګریفز وایي ټول به په رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفز وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي، او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولویشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې له نسبي امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له کبله سفر نشوای کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم داعش یا اسلامي دولت ډله لا هم ګواښ ده، خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې په ټیټه بیه به خلک بېلابېلو ځایونو ته ورسوي.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبي امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتي، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دې ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوا رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دل له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر برنم قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زنو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمه په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک اوس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د گل خیسته زون جانا تا تچی ترسی، د گل خیسته زون جانا تا تچی ترسی، پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچی ترسی، پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچی ترسی، گل خیستا جوانی جانا تا تچیر ترسی، سبات چیر ترسی، کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی، پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی، دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی،
زما دست ریزرا واس تو
دنیا تچ ترسی زمار ستاری زڑا آواز دنیا تچ ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چ ترسی پرلی کڈیر پتا وری گی مات چ ترسی